سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوي د مشال ریډیو په بل خبري غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم په دې غړي کې د پاکستان د قدرتي آفتونو هغه خبره چې د واورو بارانو له وجې په دې هیواد کې د مړو شمیر یو سل نه تر رسیدلې دي. د شمالي وزارتان د میرامشاه دکاندارانو نن تر 12 بجې حکومت ته وخت ورکړی چې دوی مطالبه د ومني. دارنګه په پوځي عملیاتو کې د خبر زیلې څکم به کور کړل شوی خلک دی غوي لا هم تاوانونه نه دی وکړل شوی. د پاکستان سیمه نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو شمېر نور رپورټونه لرو خو په پایل کې به فرخنداسات خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی په پاکستان کې د واورو بارانو ورېدو لوجې د مړو شمیره یو سل نه هوت رسیدلې ده. د شمالي وزیرستان د ډنګل شو بازارونو مالکان وایي کوم حکومت پوره تاوان ورنکړي نو خپل احتجاج نو سم متغزوي. او د امریکایي سینیټګری نن په رسمي توګه د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذي اسناد ترلاسه کوي. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د واورو بارانونو لوجې د مړو شمیره یو سل نه هوت رسیدلې ده. تر ټولو زیات شپږ اویا کسان د پاکستان تر ادارې لاندې د کشمیر په نیلم وادي کې امر شوي دي. په بلوچستان کې هم د واورو ورېدو لوجې د مړو شمیره د شلو نه اوښتې ده. د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د خلکو کورونو ته هم تاوانونه رسیدلي دي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو څانګې مشر مشتاق علي شاه وایي په ځینو سیمو کې پر روانو ورځو کې د باران او واورو امکان شته.
خبر پختونخوا چې پیښور ویلی ده چې مردان پیښور ډیویژن راځي کوهاټ ډیویژن دې کې چانس شته چې نور باران هم وشي. پنجاب کې فیصل آباد لپاره چې سمه دلی دي هغې کې باران چانس شته دی. بیا پر علاقې چې کومې خیبر پختونخوا ګلګت بلتستان او کشمیر دي هلته چانس شته چې نور واوره هم وشي.
د خیبر پختونخوا بلوچستان په لورو پرتو سیمو کې د واورو لوجې ځینې لارې هم بندې شوې دي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي کوشش کوي چې متاثرو سیمو ته خپل امدادي ټیمونه ورسوي. اخوا په افغانستان کې هم د وروستي واورو لوجې مرګ جوبله سلويختو تنو ته رسیدلې ده. قدرتي پیښو ته د رسیدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمی وایي چې شپېته تنه نور ټپیان شوي دي او زیاتوي تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي. شل کورونه بیخي نړېدلې دي. د سر او مال ډیر تاوان په کندهار، هلمند، زابل، روزګان، هرات او غزنی کې اوخته دي. تمیم عظیمی دا هم ویلي چې د موسمیاتو د ادارې له اټکل سره سم به سر لننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې ورښتونه کم شي او په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به په اسمان وریز وي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه ډنګل شوی بازار مالکانو تیر ورځ ویلي چې د تیرو دیر شو ورځو راهیسې په احتجاج دي او کوچري نن سهار تر 10 بجو پورې غوښتنې ونه منل شي نو د وزیرستان ټولې لارې به بندوي او خپل احتجاج په نورو سیمو ته غځوي. دوی غوښتنه کوي چې په پوځي عملیاتو کې د ډنګل شوو دوکانونو پوره تاوان دی ورکړل شي. د میرامشاه بازار د اگزیکټیو کمیټې جنرال سیکرټري سخی رحمان وای د سیمه انتظامی سره د خپل غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
کومینار وتلی دي نیرا په وزیرستان شه بل هیڅ نه شتا نه کاروبار شتا. دا یو عام او زیول خبره دو چې د خلک ټول داته په انتظار دي چې قدمه لاوس ولې نو کېدای شي چې د خلک خپل روزګار رزګور شریکو.
د میرامشاه بازار دکانداران وایي چې حکومت ورته د ډنګل شو جیدادونو د مرلې 15 لک روپۍ تاوان ورکولو لوس کړي وو خو ست مرلې په حساب 15 لک روپۍ ورکوي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي حکومتي چارواکي د سیمې د خلکو پر ستونزو خبر کړي او هیله لري چې دغه مسله هوار شي. د سینټ د سرحدي چارو یا سفران د سټینډینګ کمیټې مشر تاج محمد افریدی تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل چې په قبایلي ضلعو کې د هغو ټولو مدرسو استادانو ته به بندې شوې تنخواګانې ورکوي چې د مدرسه پراجکټ په نوم د یوې حکومتي پروژې سره کار کوي او د تیر کال د جون میاشتې راهیسې تنخواګانې بندې دي.
موږ ډایرکشن ورکړل چې او فل په 15-20 دن میاشت کې به تخیرې دا ټولې تنخواګانې به هم ریلیز کوي او په دې باندې ما د چیف سیکرټري کې پی کې نه کمنټس وغوښتل رپورټ وغوښتو چې تاسو د دې مدرسو د ټیچرانو او د ماشومانو فیوچر لپاره تاسو څه کوئ، مخکې د بیا پروجیکټ به چلوئ یا تاسو دا مین سټریم ته راولئ.
دا حکومتي پروجیکټ په 2004 کال کې پیل شوی وو چې د 100 واري ځن وروسته په 2014 کال کې یو ځل بیا فعال کړل شو چې په کې په قبایلي ضلعو کې 200 مدرسې راجستر شوې دي او نږدې 1500 استادان په کې کار کوي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د امریکا ایوان نمائندگان چې د ډیموکرات ګوند غړي په کې اکثریت لري تیر ورځ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ خلاف د مؤاخذې دوه مسودې سینټ ته وړاندې کړې. دا په دې عمل کې یو بل ګام دی. اوس په دې اړه خبرې پیلېږي چې آیا ولسمشر خپلې څوکۍ لري کړل شي که نه. د دغه مقدمې منتظمین چې سپیکر نانسی پلوسی ورته ډیموکرات کالیفورنیا هم وایي د ولسمشر ټرمپ خلاف دغه مسویدی له میرمن پلوسی د لاسلیک وروسته سینټ ته وړاندې کړي. دغه په ټلویزیون هم انیخ پنیغه وخودل شوې. دا د امریکا په تاریخ کې دریم وار دی چې یو ولسمشر با په سینټ کې د خپل مؤاخذې د مقدمې ځواب ورکوي. د دغه اسنادو د لاسلیک کولو وړاندې میرمن پلوسی ویل چې ولسمشر ټرمپ د امریکا د آئین تر مخه د خپل کار په برقرار ساتلو کې پاتې راغلی او دا چې د هغه کارونو د امریکا قومي سلامتیا له خطر سره مخامخ کړی ده. د دغې مؤاخذې اوریدنه به د جنوري پر 21 نیټه په سینټ کې پیلېږي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر ورځ په آئین کې د ځینو بدلونونو وړاندیز وکړ چې له دغې سره به نوموړی د 2024 کال د ولسمشرۍ د دورې ختمېدو وروسته هم په واک کې پاتې کېدای شي او د وزیر اعظم دیمیتری میدویدیف او د ټولې کابینې د مستعفي کېدو وروسته یې نوی وزیر اعظم وټاکه. پوتین کام ته په خپله کلنۍ وینا کې پر دغو مهمو آئینی بدلونونو د ریفرنډم غږ وکړ. د ده په وینا له دې سره به د پارلمان واک زیات شي. له دغې څو ساعته وروسته د وفاقي ټیکس سرویس مشر میخایل میشوستن نوی وزیر اعظم وټاکه. دا له هغې وروسته ده چې وزیر اعظم دیمیتری میدویدیف او کابینې تیره ورځ د ولسمشر د آئینی بدلونونو د اعلان وروسته استعفا ورکړه. 53 کلن میشوستن له 1998 کال راهیسې د حکومتي چارواکي په حیث کار کوي او د 2010 کال راهیسې د وفاقي ټیکس سرویس د ادارې د مشر په توګه کار کوي. او بل خبر دا چې کینیډا وایي د دوی پلټون کې د تهران سره نږدې د هغې الوتکې د راپریوتو ځای ته ورغلي چې په کې 168 کسان وژل شوي او په دغو کې 55 کینیډایي وو. د کینیډا د ترانسپورټ وزیر تیره ورځ ویلي چې د دوی پلټونکو ته لا هم د دغې الوتکې او د دې د کاکپیټ ته ریکارډ کتلو اجازت نه دی ورکړل شوی. دا خبرونه اوس هم د کرنسۍ او بیې او موسم حال له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپیه خرڅل کیږي او 155 روپیه 70 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 200 روپیه او 70 پیسې او 201 روپیه او 70 پیسې. یو ایرو 101 روپیه 50 پیسې او 102 روپیه 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپیه 10 پیسې او 140 روپیه 50 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپیه 15 پیسې او 140 روپیه 50 پیسې. یو افغاني 2 روپیه او 2 روپیه 2 پیسې او 203 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅ کیږي او 200 او یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 13، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 1 او زیات نه زیات 2 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مولا فرخند اسد اوریدل د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړ. د پاکستان له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي د واورو او بارانونو له کبله په تیرو څو ورځو کې په دې هیواد کې 109 کسان مړه شوي دي. د موسمیاتو اداره د موسم په اړه څه وړاندوینه کوي؟ د شمالی وزیرستان د میرانشاه د دکاندارانو د احتجاج یوه میاشت پوره سوی، خو دوی اوس چارواکو ته نن تر 10 بجو پورې د غوښتنو منلو لپاره وخت ورکړی و.
که 10 بجې پیرې توس د دغه مسالې حال ور وبوسه شا کنوی یا میجا زود بی یا میجا په هفته هفته وزیرستان جمع کوي.
د پوځي عملیات پر مهال د خیبر ضلع بې کوره کړل سوي خلک وایي حکومت لا هم د ویجاړو کورونو د تاوانونو اندازه نه ده لګولې.
لږ ورځو کې به څلور کوله پوره شي چې راغلي یو خو دا سرویس چې کوم او یو قبیله هم داسې نه شو ویلی چې هغه سروې مکمل ختم شوي.
نور رپورټونه هم ستاله مشال ریډیو سره اوسئ. پایل هم د بارانونو او واورو لوجی مرګ شوبلی او ځان مالی تاوانو په اړه باندې کوو. په پاکستان، افغانستان او هند کې د واورو او بارانونو لوجی ګڼ شمېر کسان مړه شوي دي او په لسګونو کورونو ته زیان رسېدلی دی. تر ټولو زیات کسان په پاکستان کې مړه شوي. د پاکستان قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره ان ډی ایم ای وایي په تیرو څو ورځو کې 109 کسان وژل شوي دي. تر ټولو زیات ځانی او مالی زیان د پاکستان انتظام لاندې کشمیر او بلوچستان صوبې ته رسیدلی دی. په دې اړه له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې ان ډی ایم ای تیر ماښام په خپل جاری کړې خبر پاڼه کې ویلي دي د جنوري 11 نه تر 14 نیټې پورې په ملک کې شو بارانونو او واورو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي او تر ټولو زیات کسان یې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په نیلم وادي کې وجلي دي چې شمیره یې شپږ او یاده د ترڅنګ په یاده سیمه کې 53 کسان جوبل شوي هم دي او ځینې لا تر اوسه لا درک دي. د ان ډی ایم ای تر مخه له کشمیره وروسته واورو او بارانونو بلوچستان صوبه زیاته ځپلې ده چې پکې شل کسان مړه او درویش جوبل شوي دي. د ادارې تر مخه په پنجاب کې د بارانونو له وجې د مړو شمېره 9 ته رسیدلې ده او 15 پکې جوبل شوي دي. په خیبر پختونخوا او گلګت بلتستان کې هم بارانونو او واورو دوه کسان وجلي او 14 نور یې جوبل کړي دي. بلخوا د پاکستان فوج د عامه اړیکو څانګه آی ایس پی آر وایي هلیکاپټر یې پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې په امدادي کارونو کې مصروف دي او په لسګونو کسان یې محفوظو علاقو ته منتقل کړي دي. د ترڅنګ متاثرینو ته خیمې، کمبلې، دوایانې او خوراکي شیان هم رسوي. د خیبر پختونخوا د موسمیاتو څانګې مشر مشتاق شاه وایي د خالي ورځې نه د ملک په میداني سیمو کې د نور باران او په غریزو سیمو د واورې ورېدو امکان دی چې له وجې ترې نیلم وادي په ګډون په گلګت بلتستان او خیبر پختونخوا بره سیمو کې روانې امدادي کاروایانې متاثره کېدی شي.
جی پیخور ویلی دا چې کې مفتان نو پیخور ڈویژن غازی کوهات ڈویژن دې کې چا سشتا چې نور باران کو موشي پنجاب کې فیصل آباد په پر چې سمو دلی دی هغه کې باران چا سشتا دی. بیا پر علاقه چې کومې خبر پختم خو گلګت بلتستان او کشمیر دی ان چا سشتا چې نور ور هم موشي. دا اوس نه سیستم چې کوم دیوار یو دا ډېر زیات سی ویر او هغه دینه کم بي خو بیا هم چا سشتا دی چې پازې لکو کې ور ډېر موشي. دې نه نو بلتستان کې هم چا سشتا چې سلګه ډېر ور او باران نه الټ
د ذکر دا چې وزیر اعظم عمران خان د شروع په ورځ د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر دوره وکړه او ورته په نیلم وادي کې د واورې کمر نړیدو له وجې د شو ځاني او مالی زیانونو په حق له بریفینګ ورکړی شو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سم شمالي وزیرستان ته زو د میرامشاه بازار دکاندارانو له هم د خپلو تاوانونو په اړه احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی پرون میرامشاه بازار کې په جام هړتال وکړ او حکومت د خپلو غشتونو د منن لپاره نن تر 10 بجو پورې وخت ورکړ. دوی وایي کې نن غشتنی ونه منل سوې نو احتجاج به نور هم سخت کړي. په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلوال پر ضد د پوځي عملیات ورمغال امنیتي ځواکونو د میرامشاه او میرعلي بازارونو هران کړي ول. تر عملیات وروسته حکومت د جایدادونو له مالکان سره تړون وکړ چې د یوې مرلې مځکې پر سر به 45 لک روپی ورکوي. خود دوی په وینا صوبای حکومت له خپلې خبرې پر شاسوي او د یوې مرلې پر سر اوس 15 لک روپی ورکوي چې دا د دوی لپاره د منلو وړ نه ده. چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دې ستونزې حل راوباسي. تفصیل به د عمر وزیر په ریپورت کې وره.
د میرامشاه بازار اگزیکټیو کمیټۍ جنرال سیکرتار سخی رحمان وایي پرون انتظامیه لخوا چارواکي ورغلی ول. دوی هم هغه پوره معاوضه غواړي. نن 10 بجې وخت ورکړې کانی راتلون کو ورځو کې احتجاج ټول وزیرستان ته غځوي.
په شمالي وزیرستان سه مکمل په جام هړتال وو. په دمزدیګار سه حکومت رابطه وکړه د حکومت منځای سره د هړتال د ختمولې د هغه سره حکومت منځای مشرونه په دغې فیصله وکړه. 10 بجې پیرې میش ټیم دیر دی کا 10 بجې پیرې توس دغه مسالې حال ور وبوس شاه کنوی 10 بجې نه بعد بیا میجا زود بی بیا میج مکمل په هفته هفته وزیرستان ټول جمع کوي. کومینار وطلی دی نیرا پا وزیرستان شه بل هیچ چا نشتا نکارو بار شتا دای وام او زیول خبره دو چې د خل ټول داته په انتظار دي چې قدم لاوش ولې نو کې دای شي چې د خلکو خپل روزګار او رزګور شریکو.
انور علی وای دولت چې کم نقصان د دوی خپل علی کلش مارلې هغه غواړي په مرلا 15 لک تاوان هیڅ کلا ورته قبول نه دی.
وام یا شي چې دلته میش دیلینه او خوست دي د حکومت د میش سره کیم لوزینه وکړې کړي دي په دا باندې د غور فکر نکو. د لاسه بجې پر ټیمو ورکه چې لاسه بجې پر د تو افسرونو د تو خلک میش مطالبه و نه مانی بیا وسابو مکمل وزیرستان بنوي او میجو د احتجاج غزاوی غا د حکومت میش سره ایګریمنت کړای دی چې فی مرلا 45 لک ریپی د ار سره منلې دي د شای ساين کړای دی چې کیم ساين ير سره په کړای دی کیم حقوق دي ا میش غوړي دا 15 لک مارلا میش په یو سورات نه غوړي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ځلی انتظامیه چارواکو سره تماس ونیو، نو یو اعلی چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې وړاندینه د میرام شاه بازار متاثره خلکو ګیلو او غوښتنو نه خبر کړي. دوی خپل طرف نه پوره کوشش کوي. د دوی سره خبرې روانې دي، تمه کړي چې په یو داسې خبره متفق شي چې هم دولت او هم متاثره خلک پر راضي وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
څوکلونه تیر سول خو له خیبر ضلع څخه بې کوره سوي خلک وایي حکومت یې لا هم د کورونو د زیان سروې اندازه نه ده لګولې. دوی د پېښور ترڅنګ د پښتونخوا په نورو سیمو کې میشتي او غواړي چې کلي کور ته ستانه سي، خو د دوی په وینا هلته کورونه ویجاړ پراته دي. په زرګونه کسان د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیات پر مهال بې کوره سوي ول. حکومت د دوی کورونو او جایدادونو ته د رسېدلي زیان پوره کولو ژمنه کړې وه. د خیبر ضلع چارواکي وایي دوی ګڼ شمېر خلکو ته د تاوان پیسې ورکړې دي. پدړه د فرحات شنواری رپورټر.
د خیبر قبایلی ضلع د باډیو تیرا هغه کډوال چې تر اوسه په پیښور خو شاسیمو کې د کرایا په کورونو کې ژوند کوي، هلته ترغې پوري نشي ستنې دی چې تر څورته د ورانو شو کورونو د بیا رغولو معاوضه نوي ورکړل شوی. دوی وایي چې خپل ویجاړ شوی کورونه په خپل ورغوي، نو بیا د ورانو شو کورونو د بیا بحالې په سروې کې نه شاملوي، نو ځکه د لپاره انتظار وباسي او په کار د پاتې شو موکي دغه سرویس زر مکمل شي. د باډي یو تن جعفر پردای مشال ریډیو ته وای
امو په خبر کې وشي ګولاس دوله شکول نه بڑا کې چرګیرا ګر کې وشي ګو ملک دن خیل او موږ لا کورونا میرون دی سروي ولا روشي یو ځل غلی وو، خو موږ هم بس په مکه خبر نشو په خبر کې وشي ګو نو موږ پیسې نشو موږ غریبین په خبرو کې کریب کورنو کې وشي او موږ د مطالبه حکومت نه چې موږ کورنا سروي وشي کای 15 ورځې کې سروي رونه واسه کنه موږ خبر چوک بندو همو کلی ویرون دی چې جوړی کو جوړ دو واسم نه شوکا جوړن کړه نو بیا خو سروي کې نشو ملي.
د بڑے تحصیل یو فعال شانواز پر دوی په زیاتر کلیو کې دغه سروي شوی، خو بیا په ځن کلیو کې تر اوسه نه ده شوی.
لږ ورځو کې به سلور کوله پوره شي چې راغلی یو خدا سرویس چې کوم او یو قبیله هم داسې نشو ویلی چې هغه سروې مکمل ختم شوی وي او ټولې سرویس شوي، نو خلک داله په تمه دي او په دا تمه د خلکو کلونه تیر شو. ځینې خلک کوس پروت دي په پېښور کې، په نورو علاقو کې، یا د تیرو خلک په بوډا کې، په نورو ځینو کې مشتري او سخت تکلیف سره او ستونزو سره مخ دي، ځکه چې سرویس هغسې کېږي نه. نو بیا چې کله د ځینو خلکو دا سرویس وشي، نو دا سروې پیسې چې کوم دي دام زر نه ملوېږي، چې دا ټیمونه د یو په ځای دوه او د دوه په ځای څلور او شپږ داسې لاسو لا ورسی په یو توصیل کې او د ټیمونه کور کوي او زر زر کوي، نو امید شته چې دا به لګرو لنډه شي.
د باډي او تیرا د متاثرینو یو مشر هاشم خان پر دی وایي
بل داسې خلک دي چې اوسم مې دغ زوینه نه دي تلی په دا پېښور کې په دا کوجوري کې اوسېږي، په پردو کورونو کې اوسېږي او ولته دغې وجې نه چې پیسې وسرشته نه او کور یې ویرون دی او د څلور لکه روپۍ چې چاله مېلو هم دي که نه، هغه هم په خپل کور هغه شونتې نه دی جوړ کړی، بس ټیک تو هغه دومره لږ ډېر ګزوره به شوی وي، خو کور پې بوندې نه جوړېږي په چار لک روپۍ بوندې.
د خیبر قبایلی ضلع ډیپټي کمشنر په دفتر کې د خیبر د بیا بحالۍ پروګرام یو چارواکي سلمان خان خپل غږ نه ریکارډ کولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې موږ تر اوسه خواوشه 9200 کورنیو ته دغه مرستې ورکړې. د مکمل وران شوي کور په سر 4,00,000 روپۍ او نیم وران شوي کور په سر 1,08,000 روپۍ ورکول کېږي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سروې د وام لري او چې کوم کلی ترې پاتې شوی هغه به هم پکې شامل کړي او یوازې هغه کسانو کورونه به پکې شاملوي چې څوک د سروې په مقرره ورځ د خپل ویجاړ شوی کور سره حاضر وي او ټول شرطونه پوره کا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
Oh, په اسلام آباد کې د قبایلی ضلعو په اړه د څېړنو اداره فاټا ریسرچ سینټر وایي تیر کال په قبایلی ضلعو کې د ترګري او تشدد په 162 پیښو کې 110 کسان وشل سوي دي. ادارې په خپل رپورټ کې ویلي د 2013 کال پرتله د تیر کال پیښې 24% کمې دي. د بدمنۍ تر ټولو زیاتې پیښې په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او باجوړ کې سوي دي. شنونکي وایي که په قبایلو کې اصلاحاتو باندې په مکمله توګه عمل وسي نور سره به د امن وضعیت نور هم شسی. تفصیل به له ظفر خان واورو.
د قبایلی ضلعو په اړه د څېړنو یوه اداره فاټا ریسرچ سینټر وایي تیر کال په قبایلو کې د بدمنۍ پیښې د 2013 میلادي کال پرتله 24% کمې شوې دي. ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي په 2019 میلادي کال کې په هغو ضلعو کې د تشدد 116 پیښې یې ثبت کړي چې پکې 116 د ترهګرۍ هغه دي. فاټا ریسرچ سینټر په قبایلی ضلعو کې استازي لري او د سیمې د حالاتو څارنه کوي. دوی هر کال په دې اړه راپور خپروي. د ادارې یو مشر عرفان الدین بیگا مشال رډیو ته ویل په 2013 کال کې په هغو ضلعو کې د بدمنۍ 240 پیښې شوې وې، خو په 2019 کې د امنیت وضع قدرې ښه شوې ده.
ترهګری په پیښو کې ډېر کمی راغلی. ترهګری ډلې او له سیمې د هغوی برتیانې کمې شوې دي. د ضربیاضب اپریشن وروسته دغو ډلو اقتصادي سرچینې هم تباه شوې دي، خو بیا هم تیر کالو دغو تنظیمونو خپلو کاروایانو ته د دوام ورکولو لپاره د ماینونو او هدفي وژنو له لارې حملې جاري وساتلې.
په قبایلو کې تیر کال تر ټولو زیاتې د بدامنۍ پیښې په شمالي وزیرستان، په دویم نمبر جنوبي وزیرستان، دریم باجوړ او څلورم په خیبر کې مخې ته راغلي دي. د تیر کال په پیښو کې په ټولو قبایلي ضلعو کې 112 کسان وژل شوي او 111 جوبل شوي دي. د راپور تر مخه 450 حملې پر پوځیانو، 40 پر ملکیانو او 40 پر امن لخکر شوي دي. په قبایلي حالاتو نظر لرونکي خبريال ډاکټر اشرف علي وای په 2013 کې قبایل د پښتونخوا سره د ګډولو وروسته هغه ضلع په مکمل توګه د خیبر پښتونخوا برخه جوړه شوي. هغه وای کته هم د پخوا پرتله په قبایلو کې امنیتي وضع ښه شوي، خو په تیر یو کال کې د تشدد 116 پیښې مخې ته راتلل بیا هم کمی نه دي.
عملی توګه باندې یقینا چې ادارې چې دي هغه سلانې دي جوړې شوي او هغه کارونه چې کم دي هغه سلانې دي ترسره شوي. لکه د مثال په توګه زه به وایم چې پولیس سټېشن چې کم په مردان کې یا په چاسد کې څنګه کار کوي، الته کوم پولیس سټېشن یې جوړې شوي دي په قبایلی سیمه کې؟ ظاهره خبره ده چې هغه سلا فعال نه دي. ډېر خلک دي چې هغه لا تر اوسه پورې په دې نه پوهېږي چې اف آی آر به څنګه ترسره کړي، په هغه میکانیزم نه پوهېږي، په هغه پروګرام نه پوهېږي. نو د هغې د وجې نه څه کمزوري او څه خامې ضرور شته.
قبایلي ضلع د 2013 په مئی کې په خبر پښتونخوا ګډی شوې دي. حکومت وای قبایلو ته عدالتي او پولیس نظام غزولې او هلته د نورو اصلاحاتو عملی کولو هڅه کوي.
ظفر خانو په قبایلی ضلعو کې د مدرسه پروجکټ په نوم د یوې پروژې د دینی مدرسو استادانو ته د تیر کال د جون میاشتې راهیسې تنخواګانې نه دي ورکړل شوي، خو د سینټ د سرحدي چارو یوې کمیټې ویلي دغو استادانو ته به بندې تنخواګانې ډېر زر ورکول پیل سي. د دې پروژې لاندې د قبایلی ضلعو د هغو ټولو دینی مدرسو استادانو ته تنخواګانې ورکړل کېدې چې له حکومت سره راجستر دي او په کې زده کوونکي دینی تعلیم حاصلوي. په دې اړه به نور تفصیل د پرخندا سات په ریپورت کې واورو.
د سینټ یوې کمیټې ویلي دوی په قبایلی ضلعو کې د هغو مدرسو استادانو ته د تنخواګانو ورکول پهلوي چې د 1300 میاشتو راهیسې تنخواګانې بندې دي. روانه اونۍ د سینټ د سرحدي چارو یا سیفران د سټینډینګ کمیټې یوه غونډه د سینیټر تاج محمد افریدی په مشرۍ کې وشوه چې پکې اول شول چې باید دغو مدرسو استادانو ته بندې تنخواګانې ورکړل شي. تیره ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې سینیټر تاج محمد افریدی وویل په قبایلی ضلعو کې نږدې 1500 د دینی مدرسو استادان داسې دي چې تنخواوې یې له 1300 میاشتو راهیسې بندې دي، خو دوی په دې اړه د اړوندو چارواکو سره خبرې پیل کړې دي.
دا یو پروجیکټ وو په فاټا کې د مدرسو کې د مین سیم راوتلو لپاره چې هغه به چران تنخوا ورکوونکي هغه تنخواګانې پنځه شپږ میاشتې کېږي چې هغه انتظام وشو، نو هغې نه دا ایشو جوړه شوه. هغه په تنخواګانو ته نه ملاوېږي، خو مونږ ډایرکشن ورکړل چې او فل په 15-20 دن میاشت کې به کخیرې دا ټولې تنخواګانې به هم ریلیز کوي. او په دې باندې ما د چیف سیکرټري کې پکې نه کمنټس وغوښتل، رپورټ وغوښتو چې آیا په نیکسټ ایجنډا کې مې دا واچولو چې دا باندې مونږ ته کمنټس راکړي چې تاسو د دې مدرسو د ټیچرانو او د ماشومانو فیوچر لپاره تاسو څه کوي مخکې د بیا پروژه بچلوي یا تاسو دا مین سټریم تراوالای؟
حکومت په 2014 کال کې د مدارس پروجیکټ په نوم دغه پروژه بیا شروع کړه او پکې ګڼ استادان برتی کړل، خو د تیر جون میاشتې راهیسې د دوی تنخواګانې ورکول بند کړل. له مشال رادیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان د جمعیت العلماء اسلام فیکون یو ځای مشر احمد سعید وایي په دغو مدرسو کې د دینی علومو سره سره د دنیاوي زده کړو لپاره هم استادان شته.
دا پروجیکټ چې د فاټا مدارس پروجیکټ دا تقریبا چې خدای مې نه غلطه یې 2003-2004 نه شروع شوی دی، اپ ټو ډیټ لګیا دی کنه، خدا په پیزو پیزو کې وی کنه، یو پیز ختم شي بل شروع شي کنه، او دا په مختلفو وختونو کې مختلفو تعداد سره مدارس ته دوی سٹاپ ور کړی دی. اصل کې مدرسې خو د خلکو خپلې دي کنه، چون کې رجسٹرډ دي فاټا ډایریکټریټ سره، ډایریکټر ایجوکیشن سره، دوی ورته سٹاپ مهیا کړی دي، پرائمری لیول باندې، مډل لیول باندې، های لیول باندې، یوزی کې په پورا پاټا کې انټر لیول باندې هم سٹاپ پرووایډ کړی دی. دی وخت کې اوس 200 مدارس داسې دي چې هغه ته دوی سٹاپ ور کړی دی. په پاک کې ټوټل ټیچنګ سٹاپ چې دی 490 دی.
چارواکی وایي د مدارس پروجیکټ په نوم دغه پروژه په 2004 کال کې پیل شوې وه چې وروسته بند کړل شوه، او په وروستي وار په 2014 کال کې یو ځل بیا په دغه پروژه کې دینی مدرسې راجستر کړل شوې. په مدارس پروجیکټ کې 200 مدرسې راجستر دي چې زیاتره شمېره پکې په شمالي وزیرستان کې ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ 120 کیلو هرتز. لنډې سپې 2011. 15,000. 13,500. 10,380 کیلو هرتز.
په بلوچستان کې پرون د پولیو وایرس ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. چارواکي وایي د صوبې په او زلو کې به د راتلونکي یک شنبه ورځې پورې تر 15,00,000 زیاتو ماشومانو ته پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. دا د 2020 کال لومړی کمپاین دی. په پاکستان کې تیر کال 144 ماشومان ګزرن وهلي وو چې پکې 10 د بلوچستان ول. نور تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
د خبره په کوټه کې د پولیو ضد د ایمرجنسی مرکز مشر راشد رزاق په جاري سی یو بیان کې کړی دا د نوموړي په وینا چې د دې مقصد لپاره د سکیورټی په ګډون ټول تنظیمات تر سره شوی دي. هلته په ارنای کې د پولیو د کمپاین د پیل کولو پر مهال د هرنای د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر عبدالرشید ناصر و ماشومان ته د پولیو د څاڅکو د ورکولو پر وخت ویلي دي چې په ارنای کې و ماشومان ته د پولیو د څاڅکو ورکولو لپاره 144 ټیمان کار کوي، کوم چې په ارنای ولسوالۍ د درو زرو څخه وزيات او ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
ډیستریک ارنای کې موږ سنن کم یونین، موږ د ډیستریک ارنای کې کم کمپاین شروع کړی دا. موږ سوارلس یونین کونسل دی، په سوارلس یونین کونسل کې درې یونین کونسل کې په لاله کار بند د واوري د وایسه د زیات واوري د وایسه بند، باقي کم دی ورس یونین کونسل دی په دې کې مکمل کار روان دی. ټمان ګرد تل دی، موبایل ټمان موږ ګرد ډیپلای کړی دی، فیکس سنټر او ترانزټ پوینټ هم خلاص دي. صرف درې یونین کونسل سي دي، یونین کونسل زردالو کوس او یونین سزر غونغار پدې کې په لاله مو جوړ نه دغه پولیس ده هغه مخره کړی ده.
نو موږ د هغه مندو فلروس خغشتنه وکړه د چا د ماشومان عمرونه چې د 50 کلو څخه کم دي چې هغه د وخپل ماشومان ته په دې کمپاین کې هر عمرو د پولیس ځد څاڅکي ورکړي.
او موږ د کښیانو د والدین څخه خواسته چې د کښیانو ته پولیو کتری ورکړي. ولې چې دلته په مستون کې کیس راغلی، د چمن کې کیس راغلی، نو خطر دا دي چې دلته بیا د کیس رانسي. نو ګرد والدین څخه خواسته دي بل کوشنان فرز مشتمانو سره وباسي او پولیو کتری ورکي.
دلته خبره ده یادونه ور ده چې 13 میاشت د ارنای په شارګ کې د پولیو د وایرس څخه یو ماشوم مازوره شوی وو. د غډول په بلوچستان ایالت کې په 13 یو کال کې د پولیو څخه د مازورو ماشومان شمیره وی ولسته رسیدلې و چې لامل په هواد کې د پولیو د وایرس څخه د غزمنو ماشومان شمیر 144 تر رسیدلې وو. دلته خبره ده یادونه ور ده چې د ټول نړۍ څخه د پولیو وایرس ختم شوی دی، خو د بده مرغه پاکستان او گاونډي هیواد افغانستان لا داسې دي چیر چلاو سم د پولیو وایرس ګرځي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
تاسو مشال ریډیو ری او سم د خبرونې نیمای تر رسیدلی او دورستنی بجې کېدونکې دی پرخندا صدوه د خبرونو لاندې وړاندې کړی.
په پاکستان کې د واورو بارانونو لوجې د مړو شمیره یو سل نه ته رسیدلې ده. تر ټولو زیات شپږ اویا کسان د پاکستان تر ادارې لاندې د کشمیر په نیلم وادي کې مړه شوي دي. په بلوچستان کې هم د واورو ورېدو لوجې د مړو شمیره د شنو نه اوښتې ده. د بلوچستان په مختلفو سیمو کې د خلکو کورونو ته هم تاوانونه رسیدلي دي. اخوا په افغانستان کې هم د وروستیو واورو لوجې مرګ ژوبله څلوېښتو تنو ته رسېدلې ده. قدرتي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عزیمي وایي چې شپېته نور ټپیان شوي دي. د سر او مال ډیر تاوانونه په کندهار، هلمند، زابل، روزګان، هرات او غزنی ولایتونو کې خلکو ته اوښتي دي. د شمالي وزیرستان د میرامشاه رنګتل شوي بازار مالکانو تیره ورځ ویلي چې د تیرو دیرشو ورځو راهیسې په احتجاج دي او که چیرې نن یې غوښتنې ونه منل شوي نو د وزیرستان ټولې لارې به بندوي او خپل احتجاج په نورو سیمو ته غځوي. د سینټ د سرحدي چارو یا سفران د سټینډینګ کمیټې مشر تاج محمد افریدي تیره ورځ مشال لډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې د هغو ټولو مدرسو استادانو تبا بند شوی تنخواګانی ورکوي چې د مدرسه پروجیکټ په نوم یوې حکومتي پروژې سره کار کوي. د تیر کال د جون میاشتې راهیسې تنخواګانی بند دي. د امریکا ایوانی نمائندگان چې د ډیموکرات ګوند اغلی پکې اکثریت لري تیر ورځې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ خلاف د مؤاخذې دوه سندونه سینټ ته وړاندې کړي. دا په دې عمل کې یو بل ګام دی. اوس په دې اړه خبرې پیل کړي چې آیا ولسمشر له خپلې څوکۍ لرې کړل شي که نه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره ورځ په آئین کې د ځینو بدلونونو وړاندیز وکړ چې له دغې سره به نوموړی د 2024 کال د ولسمشرۍ د دورې ختمېدو وروسته هم په واک کې پاتې کېدی شي او د وزیر اعظم دیمیتر میدودیف او د ټولې کابینې د مستعفي کېدو وروسته نوی وزیر اعظم وټاکه. او کینډا وایي د دوی پلټونکي د تهران سره نږدې د هغې الوتکې د راپرېوتو ځای ته ورغلي چې پکې یو سل شپږ اویا کسان وژل شوي وو. په دغو کې په 50 کینډایي وو.
له پرخنداسه دمو د خبرونو لنډیز واوریدل. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څلکلی احمد الله ورته کتنه کړې ده.
دا نو رسپانه په خپل اداري کلی کې په ملک کې د سخت یخنۍ، بارانونو او واوري ورېدو له وجې د مړو شمیره د سلونه اوړېدلې ده چې پکې تر ټولو زیات کسان د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او له هغې وروسته په بلوچستان صوبه کې وژل شوي دي. دې تر څنګ خیبر پښتونخوا، ګلګت بلتستان او کشمیر کې د زیاتو واورو له وجې یو شمیر لارې هم بندې دي چې له وجې ترې ځایي ولس د مشکلاتو سره مخ دی. رسپانه لیکي پاکستان د نړۍ په هغه 15 ملکونو کې شامل دی چې موسمیاتي بدلونونو له وجې پکې هر کال ولس د بې وخته بارانونو، سیلابونو او زیاتې واورې له وجې د مشکلاتو سره مخ کیږي. قریبا لس کاله وړاندې په ملک کې سیلاب نه صرف د 2000 نه زیات کسان وژلي وو، بلکې په لکونو کسان یې بې کوره کړي هم وو. دې ترڅنګ هر کال په پشکال کې د ملک یو نه یو برخه د سیلاب نه ضرور متاثره کیږي. ورسپانه لیکي موجوده وزیر اعظم قام تخپل وینا کې د ماحول د بهتري لپاره کار کول د خپل یولس نکاتي ایجنډې برخه ګرځولې وه. نو دا به کتل وي چې تحریک انصاف ګوند په خپل 15 کلن دور کې د دې نقصاناتو راکمولو لپاره په لویه کچه څه ګامونه پورته کوي. نوای وخت ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي بارانونه او واورې ورېدل قدرتي عمل دی او د دې مخه نیول د انسان په اختیار کې نه دي، خو که د وړاندې څخه حفاظتي ګامونه پورته کړی شي نو نه صرف نقصانات یې راکمېدلی شي بلکې د باران او واورې نه ګټه هم پورته کېدی شي. ورسپانه لیکي د موسمیاتو محکمه خو د وړاندې څخه ووایي چې د ملک په کومو برخو کې د باران او واورې ورېدو امکان دی. حکومت چې د نقصانات کېدو وروسته کومې امدادي کاروایانې شروع کوي، که د ولنه حفاظتي ګامونه پورته کوله نو هر کال به د سیلابونو او واورې له وجې دومره کسان نه مړ کېدل. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي وفاقي کابینه 2000 کال د روزګار کال ګرځولې او مختلفو وزارتونو او ډیویژنونو کې خالی 109000 چوکو د برتیانو لپاره تګلارې پراتلونکو شپېته ورځو کې د جوړولو ویل دي. ورسپانه لیکي د موجوده حکومت ګامونو له وجې کې یو خوا په ملکی معیشت کې بهتري را روانه ده، نو بل خوا کې اولستا په لګو ورځو کې په دومره زیات شمیر کې سرکاري نوکریاں ورکړې شي نور سره بیروزګاری هم راکمېدلې شي. خو دې سره سره حکومت غیر ملکی سرمایه کارانو لپاره په پاکستان کې د سرمایه کاری موقع برابرې کړي، نو په پرایویټ شعبه کې هم نوکریانې را پیدا کېدی شي. ورسپانه لیکي حکومت لا پکار دي چې زر تر زره دې په ګرانۍ کې د کمی سره سره زری او صنعتي ترقۍ په پروژو هم کار شروع کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
واشنگټن پوسټ ورپالنې کې ایرانی اولس د امریکا لخوا د جنرال قاسم سلیمانی د وژنې خلاف د خپل حکومت تر شا ولاړو، خو د یوکراني الوتکې د وشتلو له وجې اوس خپل حکومت ته غوسه دي. بل خوا وال سټریټ جرنال لیکي که یوې خواته عراق د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره کوي، نو بلې خواته واشنگټن هم له بغداد سره د پوځي مرستو په ختمولو غور کوي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له منور شاور
د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي. د اعلی ایرانی چارواکو لخوا د خپل ولس آرامولو هڅې د هغو سرګندونو برعکس دي چې د میجر جنرال قاسم سلیمانی د جنازې پر مهال یې کړې وې. په دغه جنازه کې لکونو خلکو ګډون کړی و. دا ډول رویه په ایرانی ټولنه او سیاست کې هغو تضاداتو ته اشاره کوي چې کله کله یې جذبات جوش وکړي او یو تر بل لری شي او ځنې پیښې د یو بل سره رایو ځای کړي او یو موټی شي. د ورځپاڼې په وینا په تیرو اونۍ کې هغه ایرانیان چې په روایتي توګه د خپل حکومت پلویان وو د یوکرېنی الوتکې د ویشتلو او له هغه وروسته په حکومتي دریځ سخت نیوکې کړې دي. خو اصلاح غوښتونکي ایرانیان هم د جنرال سلیمانی د وژنې خلاف راووتل او مظاهره یې وکړې. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي ټرمپ انتظامیه په دې غور کوي چې که عراق امریکایي ځواکونه له خپل هیواده وباسي نو د پوځي مرستو ترڅنګ به په دغه هیواد نورې اقتصادي مرستې هم بندې کړي. وال سټریټ ژورنال د امریکا د بهرنو چارو او دفاع وزارتونو د چارواکو ترمنځ شوي ځینې ایمیلونه ترلاسه کړي چې پکې په عراق د 2.5 میلیون ډالر پوځي امداد په بندولو خبرې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا په منځني ختیځ کې خپل پوځي امداد زیاتره د ایران د نفوذ مخنیوي، د داعش او القاعده په سیر وسلوالو ډلو ته ماتې ورکولو او همداراز د دوارخیزو او ګڼارخیزو همکاریو لپاره استعمالوي. وال سټریټ ژورنال د امریکایي چارواکو په حواله لیکي که عراق له روس څخه د اس 400 په نوم د میزایلو دفاعي نظام واخلي نو په ممکنه توګه د امریکایي بندیزونو سره مخ کېدلی شي. د عراق د پارلمان ځنو غړو تیر اونۍ ویلي وو چې له روس سره په دې حق لپاره رابطه کې دي. د ورځپاڼې په وینا دا ډول خبرې د عراق او امریکا ترمنځ تعلقاتو غیر یقیني حالت په ډاګه کوي.
سیمې حالات او نړۍ مطبوعات مو له منور شاز خبرېدل. د امریکا او چین داسې مقدماتي تجارتي تړون لاسلیک کړي چې لمخې پیکینګ ژمنه کړي چې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت امریکایي درآمدات او برآمدات واخلي او بخشي د امریکایي تولیدات او محصولات واخلي. د دې په جواب کې امریکا د چین پریو شیر سمیر صادراتو تعرفي کوي. دا تعرفي له نږدې یو نیم کال راهیسې واشنگټن لګولې وه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې اقتصادي جنجالونو ته لار هواره کړې وه. جزئیات به له احمد چیبر واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له چین سره تجارتي تړون دواړه هیوادونه سره متحد کوي. ډونالډ ټرمپ د خبري پرون په سپینه ماڼۍ کې د هغه مراسمو پر مهال وکړي چې د دې تړون د لومړي پړاو لپاره جوړ شوی و. زه یوازې دا وایم چې دا دواړو چین او متحده ایالاتونو ته لوی ورځ ده. دا داسې تړون دی چې خلکو له نږدې 40 کلونو راهیسې په دې باره کې خبرې کولې خو کله هم ونه توانېدل چې حتی یو پاڼه لاسلیک هم ترلاسه کړي. مشکل هم تړون نه درلود. دا د دواړو هیوادو لپاره ستر تړون دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې اوس د 200 میلیارد ډالرو مسله ده او رو رو به د هر کال پسې زیاتې شي. دا شپږتیا پاڼې تړون دی چې له دې سره به د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ له شاوخوا 13 میاشتو راهیسې تجارتي جنجال راکم شي. د روټرز اژانس په باور دا د دواړو هیوادو ترمنځ د موافقې لومړۍ برخه ده چې د دې لمخې پر ټولو چینایي صادراتو چې متحده ایالتونو ته یې کوي تعارفه نه کمی شي. نو په دې ارتباط نورو خبرو ته اړتیا شته. د چین د صدر اعظم مرستیال لیو هی د تړون د لاسلیک پر مهال د چین د ولسمشر شی جین پینګ پیغام ولوست چې دا تړون یې ستایلی دی او ویلی دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ دي د اختلافاتو د له منځه وړلو لپاره نورې خبرې هم وشي. د تړون لمخې به چین د دوو کلونو په موده کې د نږدې 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا زراعتي محصولات او نور شیان اخلي.
د احمد شبر ریپورت موردی. او سم زو ایران ته. په ایران کې د یوکراني مسافرونکو غورځېدلې الوتکې د پیشي پر څرنګوالي او د پیشي د قربانانو له خپلوانو سره د مرستې په لارو چارو نن په لندن کې بحث کوي. په دې الوتکې کې د 14 افغانانو په ګډون یو څو شپږ اویا کسان ووشل شول. د لندن په غونډه کې بعد افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان وکړي. یو ځل بیا د احمد چبر ریپورت ته ورشو.
په پلازمینه لندن کې نن د افغانستان، کاناډا، اوکراین، سویډن او کوربه هیواد بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي. په دې غونډه کې د اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه بحث کیږي. د اوکراین مسافر وړونکو الوتکه تیره اونۍ چهارشنبه په تهران کې ولوېده چې د عملی په ګډون یې ټولې 1600 سورلۍ ووشل شوې. په دې قربانیانو کې 14 د افغانستان دي، نورې د کاناډا، اوکراین، سویډن، بریتانیا او ایران دي. د کاناډا سړي اعظم تیر ماښام د دې پیښې په ارتباط د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. تر دې مخکې ولسمشر غنی له کابله د یوې ټلیفوني مکالمې له لارې په تهران کې د پیښې د افغان قربانیانو له خپلوانو سره خبرې وکړې او وی ویل
سرپرست وزارت خارجه اعظم شو په انګلستان کې
د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست بریتانیا ته واستول شو تر څو په هغه کاري ډله کې چې د هغو هیوادو له لوري چې زیات قربانیان یې لرل جوړه شوې ده برخه واخلي، تر څو زموږ د شهیدانو حقوق د نړیوالو اصولو پر بنسټ مشخص شي او اوضاع ته رسیدنه وشي او مسؤلیت واضح شي. د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو بوینګ 1320 الوتکه تر سقوط درې ورځې وروسته ایران څرګنده کړ چې د الوتکه د سپاهي پاسداران انقلاب په توغندیو لګیدلې ده او دا یو غیر قصدي عمل و. په همدې ورځ په تهران کې د بریتانیا سفیر راب ماکایر د پیښې د قربانیانو لپاره د شمو د بلولو په مراسمو کې برخه واخیسته. تر دې وروسته درې ساعته توقف شو او پرون له ایران وروسته تر دې لندن ته ولاړ چې تهران یو اعتراضي لیک ور وسپاره. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل که دا معلومه شي چې دا پیښه سهوان شوې ده نو غرامت یې کمی شي، که چیرته قصدي عمل وي قضیه ډیره لوی شي. د دې لپاره چې دا قضیه به څرنګه معلومی شي شغل رنجبر زیاته کړه
هیڅوک دا قضاوت نشي کولای چې دا اندیو کړي پرتل دي چې یو کرای یو قوي هیئت تحقیق وکړي په دې ارتباط او دغه اسناد او شواهد وګوري آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک چې دا کار وکړي یا زیان درلوده دغه ټول په تله کې ولېږي حقوقي کارپوان ته دې کار کوي بلغه یو فتوا صادره چې دا اسن ام دې سویډه کې غیر ام دې
اوکراین له جرمني غوښتي چې د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو بوینګ 1320 الوتکې د پیښې په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. بل لور ته پخپله ایران غواړي چې د دې پیښې تحقیقات پخپله د وی ځانګړي محکمې لاري وکړي.
احمد شبرو هم د دې پیښې په تړاو یو بل ریپورت هم لرو. ایران منلې وا چې دولتي ځواکونه په تیر وطنه یوکرانی الوتکه راغورځولې. د یوکران هوایي شرکت دغه بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 نیټه له تهرانه یوکران ته روانه وه او له امام خمینی هوایي ډګر څخه تر الوتو وروسته سمدستي راولې ده. په دغه الوتکه کې یو څلور شپږ مسافر سپاره ول چې ټول ووشل سو. اسرائیل مومن د جنو هغو اولسي الوتکو راغورځېدو پاړه معلومات درکوي چې په تیر ټول سيزو کې په کستي یا غیر کستي توګه را ورزول سوي دي.
د ماليزیا هوائي شرکت ام اچ ولس مسافر وړونکو الوتکه چې له امستردام څخه کولمپور ته روانه وه د مشرقي یوکرين له پاسه د 2014 کال په 19 جولای را ورزیده. په دې کې 298 کسان وژل شوي وو. روسي په دې پیخه کې لاس لارل رد کړی وو خو غربي هیوادونه او پوهاند د تور په روس ملاتړ بلتون پالو لګوي. د سایبریا هوایي شرکت یو الوتکه د 2001 کال په اکتوبر کې د اسرائیل له تلبیبا سایبریا ته روانه وه چې د تور سمندرګي په روسي ساحل کې را پریوته. په دې کې 8 کسان وژل شوي وو. روس د یوکرين ولسمشر ومنله چې د هیواد ځواکونه یې په تیروتنې سره د روسیې دغه مسافر وړونکو الوتکه وشتلې وه. د ایران هوایي شرکت یو الوتکه د 1983 کال په 3 جولای د امریکا جنگي بیړۍ په خلیج پارس کې راغورځولې وه. سمندري ځواک ویلی وو دوی فکر کاوه چې دا جنگي الوتکه ده نو ځکه یې په تیروتنې سره وشتله. په دې کې 290 کسان مړه شوي وو. د کوریایي هوایي شرکت یو الوتکه په 1983 کال کې د هغه وخت د شوروي اتحاد جنگي اجازه را غورځولې وا چې پکې 298 کسان وژل شوي وو. دا مسافر وړونکو الوتکه د شوروي اتحاد په هوایي حدودو کې را غورځول شوي وو. په خوانی شوروي ویلي وو چې اجازه د جاسوسۍ په میشن وو خو امریکا دغه خبر رد کړی وو. د ایتلی هوایي شرکت الوتکه د 1983 کال د جون په 28 هم په ایتلی کې را غورځېدلې وو. لدی وروسته د زیاتره خلکو د نظر وو چې د غلوتکه یو جنگي جاس په میزایل وشتلې خو دا خبره معلومه نشوه چې چا وشتلې. البته د الوتکه وشتلو لپاره کارول شوی میزایل د پخوانی شوروي اتحاد جوړوي. همدارز په 1988 او 99 کلونو کې دوا مسافر وړون کې الوتکه یاغیانو په وسنۍ زیمبابوې کې راغورځولې وی. په دې دوه جازونو کې څه باندې 100 کسان وژل شوي وو. په ظاهره داسې ښکارېدا چې د الوتکې د پخواني شوروي اتحاد په جوړو میزایلو لګېدلې وي. د 1983 کال په 28 فروری د لیبیایي عرب شرکت هوایي الوتکه د لیبیا نه قاهرې ته روانه وه چې په سینایي صحرا له پاسه اسرایلي جنگي جازونو وویشته. د الوتکې په 143 مسافرو کې یوازې 15 ژوندي پاتې شوي وو. د 1955 کال د جولای په 28 د بلغاریا جنگي جازونو د اسرایلي هوایي شرکت یو الوتکه هغه وخت وویشته چې له لندن تل ابیب ته پر لار وه. په دې کې سپاره 50 کسان وژل شوي وو.
د مشال تر څنګ اوسه د سهار لنهو د ماخام تر شپګو.
د بشری حقوقو څار نړیوال سازمان په یو تازه رپورت کې لیکلي د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په بریدونو کې 19 وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې شمېره د طالبان په بریدونو کې 19 وګړو ته تر اوښتو مرګ ژوبلې په پرتله زیاته ده. د دې رپورت پر بنسټ د 2019 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر شلمې هغې له 8000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خو په رپورت کې دا نه دی ویل شوي چې په دې شمېره کې څوک تنه وژل شوي او څو نور یې ټپیان دي. د افغانستان حکومت دا رپورټ ردوي خو د بشري حقوقو خپلواک کمیشن بیا د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې د ولسي وګړو د ژوند خوندیتوب ته پام وکړي. امید زهرمل په دې اړه رپورټ لري.
د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان یو تازه راپور خی چې د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې د جګړې د خکېلو غاړو لخوا له 8000 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د راپور پر بنسټ د دې کال په لومړیو شپږ میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو لخوا په شویو عملیاتو کې د ملکیانو د تلفاتو شمیر د وسلوالو طالبانو د بریدونو په پرتله زیات دی. په راپور کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو یو ستر لامل د امریکایي ځواکونو هوایي عملیات ښودل شوي دي. راپور کې راغلی د 2019 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې زرتن ملکیان وژل شوی چې لسلو ډیر یې ماشومان دي. راپور د 2018 کال د همدې نیټې په پرتله په ملکی تلفاتو کې د 15% زیاتوالی یادونه کوي. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان زیاتوي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو عملیاتو کې چې د سی آی ایل خوایې ملاتړ کوي صحرایي محکمې هم شامل دي او تر خوایې یو شمېر کسان آن تری تم کړل شوی دي. راپور کې د دې ځواکونو لخوا د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ عملیاتو ته اشاره شوې او پکې ویل شوي چې د یوې کورنۍ یو لستنه ووژل شول او د غشان د ننګرهار د جلال آباد ښار پیښه یاده شوې چې پکې د یوې کورنۍ څلور ورونه لمانځه ولاړل. راپور کې په زندانونو کې د شکنجو کمیدو ته هم اشاره شوې خو زیاتوي د افغانستان حکومت د جنسي ځوراونې اړوند قضیو کې یو شمېر نظامیانو او ځینې سیاسي مشرانو څخه په حساب اخیستنه کې پاتې راغلی دی. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان وایي جګړه کې ښکېلو هیڅ یو لوري د جګړې د نړیوالو اصولو لمخې د روغتیایي مرکزونو خوندیتوب ته پام نه دی کړی. په راپور کې دا هم راغلی چې امریکایي ځواکونو په 2019 کال کې نږدې 8000 بمونه او راکټونه توغولي چې په تیرو 18 کلونو کې بیساره دي. د بشر حقوقو د څار د نړیوال سازمان د اتحاد څنګه مسؤله پیتریشا گاسپن
هغه ډول چې جګړه دوام لري د جګړو ټول ښکېلو لورو اصولو ته پام نه دی کړی او دا کار د ملکی تلفاتو د زیاتېدو سبب شوی دی. که څه هم د سولې خبرې په 2020 کال کې روانې دي مګر د ملکی افغانانو ژوند په جګړه کې د ښکېلو لورو په ژمنتیا پورې تړلی دی چې باید له ملکیانو ساتنه وکړي او د بشر حقوقو ته ژمن واوسي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم د جګړې لخکېلو لوریو د ملکی کسانو د ژوند خوندیتوب ته پام غواړي. د دې کمیسیون یو غړي شکر الله مشکور ازادي رادیو ته وویل
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د ملکی تلفاتو په موجودیت باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنگ لخکېلو خواوڅخه وختونه کوي چې د بشر دوستانه نړیوالو حقوقو موازینو ته درناوی وکړي، د ملکی وګړو د مال، ځان او انساني کرامت د ساتلو او د هغوی په رعایت باندې ځان مکلف.
خو افغان حکومت دا راپور ردوي او وایي د ملکی تلفاتو اصلي عاملین وسلوال طالبان دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل د افغانستان حکومت د ملکیانو په خوندیتوب تل ټینګار کړی دی.
په هغه ځایونو کې چې حوادث رامنځته کیږي یا داسې پیښه راځي چې ملکی خلک پکې ضرر ویني، هغه مونږ ډېر په جدي توګه باندې څېړو او هغه کسان چې مسؤولی هغه مونږ ځینې تحقیقات کوو. د افغانستان حکومت د ملکی خلکو په وړاندې او د دوی د ژوند په وړاندې بے تفاوتي نه کوي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې راپور کې همدا ډول ټاکنو د سولې خبرو اترو پر رسنیو بریدونو او تر خوای په افغانستان کې د بشر حقوقو موضوع ته اشاره شوې ده. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تستر دل مخه د مشال رادیو افغان څنګه د ریپورت د خبريال امید زهر من ریپورت واورید. ټران وسپان لیکي د لاهور های کورټ پوخانی فوجي واکمن جنرال مشرف ته د مرګ سزا ورون کی ځانګړي عدالت غیر قانوني ګرځولې دي. دا فیصله د هم سرګندوی چې د پاکستان د فوج او پوخانی فوجي واکمن چې د غداري په کیس کې تورن کړل شوی، خو یو عدالت د بل عدالت د خصوصي بینچ غیر اني ګرځوي او دا شاندغه فیصله هم خپل قانوني حیثیت پایلي. د دې لیکنې مهمه برخه له پرخنده صداور
ډان رسپان لیکي پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته د مرګ سزا وربلو بینچ په غیر آئینی ګرځولو کې دا پوښتنه ډیره مهمه ده چې کچره فیصله د پرویز مشرف په حق کې راغلی و، نو آیا عدالت په بیا هم دغه بینچ غیر آئینی ګرځوو کنه؟ که څه هم په دې اړه تفصیلي فیصله لا نه راغلی، خو دا ظاهروي چې د لاهور عدالت په داسې دلایلو قائل کړل شو چې کینه دغه بینچ چې د پرویز مشرف ته مقدمه فیصله کړې ده غیر آئینی و، له دې سره یې دغه فیصله هم یو ګټ تکي خوده. د لاهور های کورټ درې کسیزه بنچ ته جنوري پر 14 نیټه په خپل فیصله کې د ځانګړي عدالت ټوله کاروایی هم ځنډولې ده. عدالت ویلي چې د ځانګړي عدالت جوړولو په لړ کې قانوني غوښتنې نه دي پر ځای شوې. عدالت ته هم ویلي چې د یو کس په غیر موجودګۍ کې محاکمه کول غیر انساني، غیر قانوني او غیر آئینی کار دی. په فیصله کې ویل شوی د 14 آئینی ترمیم له مخې چې په شپږمه ماده کې کوم بدلون شوی هغه د پخوا وختونو پر مقدمو نه لاګو کیږي. ورسپانه لیکي بلخوا ځینې قانون پوهان د پښتنه هم پورته کوي چې آیا د لاهور های کورټ دا وړتیا لري چې په دغه مسله کومه فیصله وکړي. لاهور های کورټ دا فیصله د جنرال مشرف لخوا په ورکل شوی هغه درخواست ورکړي چې پکې نوموړي د ځانګړي عدالت جوړول چیلنج کړي وو. ځانګړي عدالت ته دسمبر پر 18 نیټه جنرال مشرف د غداري په مقدمه کې د آئین شپږمې مادې له مخې مجرم ګرځولې وو او ورته د مرګ سزا اورولې وه.
یار ګورګنیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ شو.
واکمن تریک انصاف د خپل اتحادي ګوندونو د پخلاین لپاره کمیټې جوړ کړې. د کمیټې استازو پروند د مسلم لیگ قائد اعظم له استازو سره ترکتنی ورسته وویل د نورو اتحادیانو سره خبري کوي او شکایتونه به لری کوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومتي اتحادیانو ځینو ګوندونو له حکومت ګیله کړې دي. دا چې د حکومت لپاره د ناراضه ګوندونو په خلا کول څومره اړین دي، ظفر خان ورته کتنه کړې ده.
د واکمن تحریک انصاف ګوند د مذاکراتي کمیټې استازو جانګیر ترین او د دفاع وزیر پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې د خپل اتحادي ګوند مسلم لیگ قاب له سیاستوالو سره د هغوی د شکایتونو د ختمولو په مخه وکتل. دا په داسې حال کې ده چې په حکومتي اتحاد کې شامل یو بل ګوند ام کیو ام یو مخکخ او د انفارمیشن ټکنالوژي مرکزی وزیر خالد مقبول صدیقي د جنوري په 12مه د وزارت د پریښودلو اعلان کړی. له دې وروسته په حکومت کې شاملو ځینې نور ګوندونو هم له حکومت مرورتیا سرګند کړه. تحریک انصاف د قومي اسمبلی له 320 څوکیو 1655 ګټلی او د اتحادي ګوندونو او آزاد او استادو په ملاتړ یې واک ترلاسه کړی دی. دا چې د ام کیو ام او نورو ګوندونو ملاتړ د حکومت لپاره څومره مهم دی، په کراچي کې کارپور ډاکټر توصیف احمد خان وای وزیر اعظم عمران خان په معمولی اکثریت واک تر رسیدلی او کوي اتحادي ګوندونه یې مرسته پرېږدي نو حکومت ته ستونزه جوړولی شي.
مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د
پوزی قانون ملاتړ وکړ. دا سخکاری چې د دې په بدله کې پوزی اسټابلیشمنت د غوندونو ته یو څور کول غواړي، هغه په دې صورت کې چې د اپوزیشن مشرانو پر ضد د حکومت کاروایی ودرول شي. په دې لړ کې په عمران خان د فشار جوړولو لپاره حکومتي اتحادي غوندونو شور جوړ کړی دی.
ایم
کیو ایم او نور غوندونو له حکومت د وټلو اعلانونه نه دي کړي او یوازې خپل ګیلې او تحفظات څرګند کړي دي. دا یو څو ورځې وروسته له هغه دا چې په پارلمان کې حکومت او اپوزیشن غوندونو په ګډه د پوز په قانون کې د بدلون ترمیمی بیل منظور کړي. په هغه قانون کې د ځمکني بحري او هوایي ځواکونو د مشرانو د کاري مودې د غزولو په اړه ویل شوې دي. په پیښور کې کارپو افراسایب خټک وای د پوز په اړه قانون کې د بدلونونو تر منځوري او د مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي لخوا د دغه قانون په حق کې رای ورکولو د عمران خان په مشري حکومت د بدلېدو امکانات زیات کړل.
هاوس کې نه تبدیلی یعنی پارلیمنت کې نه تبدیلی چې کوم خبرې کېدې دا نون لیگ والا چې ووټ ورکړي نو هغه خو اسې نه دی ورکړي. خو شکه نه پاکستان تاریخ همیشه دا چې شوی دی دته وای کینګز پارټي یعنی د بادشاه پارټي. بادشاه پارټي په دې معنا کې چې راوستل شوی دا غلی نه راوستل شوی. نو تاسو ګورئ په 1950 کې ریپبلیکن پارټي جوړ کړ شوی او دا چې کنونشن مسلم لیگ او دا چې تاسو وګورئ کاف مسلم لیگ او دا ټول پارټو چې دا رای ورکړي دا پارلیمنت کې دا کې بل تا اخیری دا اوس په منظور شوی دی. نو دا خو دا ټول کینګز پارټي دی. نو دوی خپل ارڅو قطار کې راځي خپل خپل نمبر ته انتظار کوي.
خو ډاکټر توصیف احمد خان وای په نږدې وخت کې داسې نخکاری چې حکومت بدل شي. د هغه په خبره اتحادي ګوندونو د لا زیاتې ګټې اخیستنې لپاره په حکومت فشار راوستي دي.
په حکومت
به تر یو وخته فشار وي خو د حکومت د بدلېدو امکان نشته. د فشار په بدله کې به دغو ګوندونو ته نور وزارتونه یا 100 کروڑ روپۍ ورکول کیږي. کېدای شي په پنجاب حکومت کې څه بدلون راشي خو مرکزی حکومت او عمران خان ته خطر نه شته.
د تحریک انصاف استازو د ایم کیو ایم او بل اتحادي ګوند مسلم لیگ فنکشن له استازو سره هم کتلي خو د ایم کیو ایم مستفی شوی وزیر خالد مقبول صدیقي لا هم خپل استفا بیرته نه داخستی.
دا ظفر خان ریپورت موریدی. او سم د خبرونی ورستی ریپورت ترازو د خبر پښتونخوا د مومندو کروندګر وای چې سش کال پر وخت باندې زیات پرانونه وسول او خوشاله دي چې شفصونه او حاصلات په ترلاسه کړي. دوی په نهال کې شکایت وکړ چې د کروندګر لپاره کیمیاي سری ته ضرورت دی خو امنیتي ځواکونه پر هغه باندې لګولې دي. بلخوا له سیمې منتخب غړي وای په دې اړه له پوځي چارواکو سره خبرې کوي. نور حال د مشالېډو خبريال شنواز ترک ځای راکوي.
د انبار وسیدونکو احمد یار خان خپل للمه په باران کړي او سک کال یې ټول غنم کړل دي.
ډیر ښه موسم باندې باران وشو. ډیر مونږ ډیر زیات خوشاله ټول قام ټول خلک د وسنه فصل له شروع شه. مونږ څنګه غرمه دي په دې باندې ډیر مزیدار واوره پرته ده. په کوم مونږ په دې حساب پرته ده دا واړ واړ الکان دا وزم په سپوټر لا راپېل تا.
ګلشاه صاحب د لکړ وسیدونکو دیو دی وای چې سپو تحصیل کې ټول ازمکه هوار ده او د کروندو جوګه ده چې اوبه پیدا شي نو ډیر خو فصلونه کوي. خپل اوبه خو نشته خو باران ته ناس دي او سکل د باران سره سره په ورنو ووري هم شوي نو د دوی کروندې به ډیر خوي. خو د کیمیاي سرو د نشوالي او د حکومت لخوا د بندیز نه شکایت هم وکړو.
دلته چې کوم سبزی نه کرل شوې دي دا غنمان کرل شوې دي وربښ کرل شوې دي نو هغه ډیر په وده کې شلو. خو زمون علاقه کې تکلیف دا دی دلته د سونا یوریا چې کوم خاورې دي او زموږ ته ورکول کیږي او هغه سره په فصلونه په وده کې کیږي هغه بالکل بند دي. علاقې ته حکومت ته بالکل پابندي لګولې ده د ملټري طرفه پابندي ده.
نو د سرو د بندیز په اړه چې کوم محل د کوزه محمدونه د صوبای سیملې د غړي نثار مومن سره خبرې وکړو نه دوول چې دا خبر به هم نن د عسکري ځواکونو مشرانو سره کوي چې د کیمیاي سرو د پاره کومه لار جوړه کړي چې کروندګرو ته په ملاوېدو کې کوم مشکل نه وي.
بارانونه وشو فصلونو ته د سرو ضرورت دی په دې راغه کې. نو په دې وجه باندې ما نن ورځم چلته دا ان شاء الله دا ستونزې به زه امید لرم چې دا ستونزې به زموږ غړي کافی ده پورې حل شي. اگر چې حل کېدل داسې په کاري چې مومنټ فری شي خو هغه لپاره به ملي ځلې کوو چې طریقې کار جوړ دی چې په مشکل نه جوړه ده. نو په هغه باندې وزو دوی سره مدارې
د مومند یو تحصیل یې کول خپل د نهرونو نه اوبه خو لري ولې نور د وو تحصیلونو کروندګر د باران په اوبو غنم کری او سکل داسې په وخت او زیات باران او بیا په ځینو غرونو ووري هم شوي چې خلک پرې خوشاله دي او وای غلبه سکل ډیره خکېږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو په خبر.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چه دور بل د پیچو خم د سرنا پری وتما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات ما په ځین کې دارل چې په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یوه نیمه بجه